رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم. ز شفیع سرداریم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کړي.
ډیرو زیاتو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. د طالبانو په مرکزونو باندې د افغانستان د هوایي قواو د بمباریو شمار د باندنیو قواو په نسبت دوه چنده زیات شوی دی. ایران هم د ترکیې نه وغوښتل چې په سوریه کې د کوردي ملیشو په ضد نظامي عملیات کم او محدود کاندي. او پرون عراقي او شیعه قواو د هغه ملک په شمال ختیځ کې د ایران سرحد ته نږدې د وسلوالو ملیشو په ضد پراخه نظامي عملیات پیل کړي دي. او دا دی اوس پوره خبرونه اورول کیږي. د طالبانو په مورچو د افغان هوایي قواو د بریدونو شمار د بهرنیو قواو په نسبت دوه چنده زیات شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي قواو قومندان جنرال جیمز وایي چې د تیر کال په نسبت د افغان هوایي ځواکونو وړتیا او ظرفیت لوړ شوی او په اوس وخت کې افغان هوایي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو په پرتله دوه چنده زیات هوایي بریدونه کوي. جنرال جیمز زیاته کړه چې ډیر زر به په طالبانو د بمونو باران وشي چې د لیزر په واسطه خپل هدف ولي. دغه امریکایي جنرال په پینټاګان کې خبرلارانو ته وویل چې افغان هوایي ځواکونه په اوسط ډول په هر اونۍ کې سلویښت او د ناټو ځواکونه بیا یوازې 25 هوایي بریدونه کوي. ایران هم د ترکیې نه وغوښتل چې په سوریه کې د کوردي ملیشو په ضد خپل نظامي عملیات کم او محدود کاندي. د سه شنبه په ورځ د ایران جمهور رئیس حسن روحانی خبرلارانو ته ویلي وو چې موږ هیله لرو چې ترکیه به په سوریه کې خپل نظامي عملیات څومره چې در کېدای شي ختم کړي. تر اوسه پورې ایران د کردانو د وای پی جی د ملیشو په ضد د ترکیې د نظامي عملیاتو په مقابل کې چپ پاتې شوی وو. د ترکیې قواوې د سوریې د حکومت د یاغي قواو سره یو ځای تقریبا یو هفته مخکې د افرین خارته د کوردچې د کوردانو د وای پی جی ملیشو په کنټرول کې داخل شولې. انقره د وای پی جی ملیشو ترستان غنی او وای چې د غډله د ترکیې په داخل کې د کوردی یاغي قواو سره هم ارتباط لري. پرون د عراق او د شیعه ملیشو قواو د هغه ملک په شمال ختیځ کې د ایران سره تنزدې د وسلوالو ملیشو په ضد سخت تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د عراق د ګډو قواو د عملیاتو قومندانۍ ویلي دي چې د دغو نظامي تهاجمي عملیاتو مقصد دا دی چې د داعش د ملیشو پاتې کسان چې غواړي د توسکورما په سیمه کې ځانونه بیرته منسجم کاندي ختم کړي. په دغو روانو نظامي تهاجمي عملیاتو کې د داعش د افراطي ډلې د ملیشو په مرکزونو وبخښي. په دغو روانو نظامي تهاجمي عملیاتو کې د داعش د افراطي ډلې د ملیشو 50 مرکزونه تباه شوي دي. او هم عراقي قواو په یو شمېر کلو او د تیلو په 50 تاسیساتو خپل کنټرول ټینګ کړی دی. په تایوان کې د سه شنبې دروازې په سختې زلزلې کې د مړو شمار اوس شپږو تنو ته رسیدلی. په دغې زلزلې کې دوه ودانیو ته سخت تاوان اوښتی دی. دغې زلزلې چې اندازه یې دریخ تر په حساب 6.4 درجه وه د تایوان یوه ساحلي تفریحي سیمه هولین وهلې ده. هلته تقریبا 30,000 خلک اوسیږي. رپورټونه وایي چې د دغې زلزلې ځپلې سیمې تقریبا 30,000 کورونه اوبه نه لري او 2,000 نور کورونه یې برېښنا نه لري. د نجات عمله اوس هم د هغې 12 پوړیزې ودانیو په خاورو خځلو کې په خلکو پسې لټون کوي چې په دغې زلزلې کې تقریبا زیاته تاواني شوې ده. په تایوان کې په دغې زلزلې کې د 200 نه زیات کسان زخمي شوي هم دي او کم تر کمه 80 نور اوس هم لا درک دي. د امریکا د حکومت د بندیدلو نه یوه ورځ مخکې د سنا په جرګه کې د دواړو ګوندونو غړو د حکومت دوه کلنه مصرفي بودیجه تصویب کړې ده. د امریکا د مشرانو په جرګې کې د اکثریت مشر میچ میکاینل ویلي دي چې په دې خوشحاله دی چې دواړو ګوندونو په شریکه د ملک د دفاعي مصارفو او نورو مهم مصارفو بودیجې موافقه وکړله. په همدې توګه په سنا کې د ډیموکرات ګوند اقلیت مشر چک شومر ویلي دي چې موږ په شریکه داسې یوه موافقه لاسلیک کړې ده چې هغه د امریکا د خلکو په ګټه ده.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس چې دا وخت د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو په سفر تللی دی، پرون د چهارشنبه په ورځ په ټوکیو کې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه سره له ملاقات څخه وروسته اعلان وکړ چې متحده ایالات په پام کې لري چې د شمالي کوریا پر خلاف یو لړ نور سخت بندیزونه ولګوي. د خبریال هیستو هرمن د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته اوروي.
مایک پنس چې په توکیو کې د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه په رسمي اقامتګاه کې د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې نن د چهارشنبه په ورځ وینا کوله، په دې اړه نور تفصیلات ورنکړل، خو هغه جاپان ته ډاډ ورکړ چې د شمالي کوریا د اټومي خطر سره د مقابلې لپاره به امریکا او جاپان دواړه خپل انډیوالي نور هم پراخه کړي. مایک پنس د جاپان صدر اعظم مخاطب کړ او ویل چې متحده ایالات به جاپان ته پرمختللې وسلې ورکړي. جناب صدر اعظم، د امریکا او جاپان ترمن د انډیوالۍ په ژورغولو کې زه ستاسو د مشرۍ مننه کوم. ما مخکې هم تاسو ته ویلو چې متحده ایالاتو ژمنه کړې چې جاپان ته د خپل ځان د دفاع په خاطر پرمختللې دفاعي وسلې ورکړي. موږ لګیا یو کوشش کوو هر څومره چې زر ممکن وي دا نوې دفاعي وسلې جاپان ته ورحواله کړو. زه د جاپان ولس ته ډاډ ورکوم چې د متحده ایالاتو وسلوالې قواوې به په پوره اطمینان د جاپان دفاع کوي. مایک پنس د شمالي کوریا په اړه په خپله وینا کې ویل تر څو چې شمالي کوریا د بالستیکي توغندلو ازمویلو او د اټومي وسلو جوړولو نه د تل لپاره لاس نه اخیستی د متحده ایالاتو نظامی او اقتصادي فشار به جاری. هغه وویل په داسې حال کې چې خپل خلک په قصدي توګه په فقر او بېوزلۍ کې ساتلی دي او د سیمې امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی، لکه چې نن موږ پرې دواړه وغږېدلو، نه یوازې دا چې شمالي کوریا زموږ هیواد ته په مسلسله توګه ګواښونه کوي او د بالستیکي توغندو او اټومي وسلو ازمونه کوي، د جاپان او د نړۍ امنیت ته یې هم غټ خطر متوجه کړی. پنس زیاته کړه چې نوي اقتصادي بندیزونه به ډېر سخت دي، خو هغه په دې اړه څه ونه ویل چې پر کومو سکټرونو به لګیږي او کله به ولګول شي. د دواړو مشرانو د مذاکراتو د ایجنډا مهمه موضوع شمالي کوریا وه. مایک پنس او آبه دواړه په سول کې د ژمي د اولمپیک د لوبو د پیل کېدو په مناسبت د جنوبي کوریا او شمالي کوریا ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په باب چندان زیات خوشبین نه ښکاره کېدل. مایک پنس په خپله وینا کې ویل چې شمالي کوریا پخوا ډېرې وعدې ماتې کړي او اوس هم په وعدو باندې زیات اعتبار نه دی پکار. پنس په سول کې د اولمپیک په لوبو کې د متحده ایالاتو د هیئت مشري کوي. دغه لوبې د جمعې پر ورځ پیل کیږي او د شمالي کوریا د پارلمان رئیس هم په لوبو کې د خپل هیواد استازیتوب کوي، خو فکر نه کیږي چې له پنس سره به وګوري. شمالي کوریا یو غټه لوبډله د سول په لوبو کې د ګډون لپاره هیواد ته لیږلې ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د ملي وفاق د سیاسي جریان مشر احمد ولی مسعود وایي چې رښتینی ملي یووالی افغانستان له موجوده بحران څخه ژغورلی سي. نوموړی چې په کندهار کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله، وی ویل چې د همدې هدف لپاره کندهار ته د ځایي ولسي مشرانو سره د لیدو لپاره سفر کړی. عزیز الله پوپل له کندهار رپورټ لري.
د ملي وفاق په نوم د سیاسي جریان مشر احمد ولی مسعود وایي چې په حکومت کې د نن ځینې کړی د افغانستان د قومونو تر مابینځ بیلوالی راولي. د زیاته کړی چې دې کار د افغانستان ستونزه نوره هم پراخه کړي او د حل لپاره به دوی د کندهار له ولسي مشرانو سره ګډي هڅې راپیل کړي. نوموړي د بلخ ولایت د ګوښه سوي والی او ارتر مابینز د راولاړې سوي ستونزې په اړه وویل چې یادې ستونزې ته ځینې کسان قومي رنګ ورکوي. د وویل چې نه یوازې ارګ او بلخ په سیاسي جنجالونو کې دي، بلکې ملت او ارګ هم په بد سیاسي حالت کې قرار لري.
بی ثباتي سیاسي عام است، مسئله فقط بلخ نیست. ما که امروز دیروز آمدیم به قندهار، بلوی قندهار، وقتی کلانای قوم دین و مردم دیدیم، در واقع نارضایتی عام است در اینجا است و در گوشه گوشه افغانستان در واقع نارضایتی عام است و به اون نسبت بی‌ثباتی سیاسی، بی‌ثباتی فقط بین ارگ و بلخ نیست، بلکه بین ارگ و تقریبا تمام افغانستان است.
بلی خواهد د کندهار ولسی مشران وایی چی د ملی والی د ساترو لپاره لخپل ولایت څخه لوړانج لا ژغ راپورته کړي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس اجی سیجان خاکریزوال وایي چې شفاف او عادلانه انتخابات د افغانستان د بحران د حل لپاره د افغانانو عمده غوښتنه ده.
د انتخاباتو کمیسیون په ټوله لوی کندهار کې یو نفر هم نه لري. د انتخاباتو کمیسیون شخصي دوه ډاکترانو صاحبانو تقسیم کړی دی، شل دی و شل دی بل. موږ په انتخاباتو کې په کمیسیون کې سم دم یو داسې عدالت غواړو او موږ انتخابات غواړو. موږ د حکومت چپه کېده نه غواړو ورور، موږ د نظام خلاف نه یو، موږ عدل غواړو.
کندهار ته تر دې مخکې هم د ځینو نورو سیاسي جریانونو مشرانو سفرونه کړي او د ملي والي د حکومت پر مشرانو یې هم نیوکې کړي، خو د دې ولایت سیاسي او ولسي مشران بیا وایي چې د افغانستان د بحران د حل لپاره د حقیقي هڅو ملاتړي دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، نن اومه ورځ ده چې له پولې آخوا پښتانه په سوله لاریون د پاکستان له حکومت څخه د عدالت غوښتنې لپاره خپل آواز اوچتوي. د روان لاریون په څرنګوالي مو د پاکستاني ژورنالیست او د لاریون له یوې ګډونوالې سنا اعجاز سره مرکه کړې.
زور زبردستي دغه بدماشي د ریاست د پښتنو سره به هیڅ کام د پښتنو جنوسایډ دا ټول کیسې په کې بیا وړاندې راغلي. خو شروع اولنې چې کوم وجبه هغه د نقیب او د نقیب په شانت ډیر چې کوم ماورای عدالت کې مړکړي شوی دي دا غي یو وجه جوړه شو. د دې لارون یا د دې احتجاج چې کوم د وختنې دي اسه خو ډیر زیات دي، خو په مخصوص توګه د چره خصوصي توګه یو درې سلور د وختنې دي.
کده شي چې دغه وجه مشخصه کوي
دغه یو دغه خداري چې د نقيب شهيد چې کوم قاتل دی راونور چې کوم د پولیس مشر دی هغه د عدالت تبوت لشي او دا هغه نه ته پوسو کړی شي چې دا غسونه انسانان وجلی دی پاره کې په خصوصي توګه پښتانه دغه وجه خو هي او دا غل ری سزا ورکړي شي. زم چې کوم وختنه دا هغه په وزیرستان او په نور د قبایلی سیمو کې چرتا آی ډی د بمونه او لاین ماينز خور کړی شي دی هغه دراغون کړی شي، ځکه چې شپږو میاشتو کې چې کوم خلک به کور شوی کډوال چې کوم دی هغه ورغلی دی واپس کورون ته اتیا مرګونه شوی دی په بې ځای د ماشومانو د پیغلو او د ځوانانو چې پغی باندې خپې خري. نور کوم د خیبر د قبایلی سیمې چې کوم نورې مسلې دي هغه ته هم غوښتنه کوي چې د هغه د بے وجه جبري غیبول چې کوم کیږي د ځوانانو د بند کړی شي.
د سیاستوالو او مشرانو څومره ملاتړ در سره دی؟
پښتنو مشران چې کوم دي کاغه د مذهبي ګوندونو دي، کاغه د ملت پال ګوندونو دي، لکه محمود خان سګزي، اسمر ولی خان صاحب، دي دوانو په خپل تقریرونو کې په دې احتجاج نه چې تر څو دا احتجاج روان وي زمونږ د یو یو ورکر بچی کمې غبر تناسي زمونږ به مکمل ملاتړ تاسو سره وي. نو دا یو غټه خبره ده، بل چې څو پورې دغه نو عام ولس لکه داسې هم شوی دي تاسو د ملاتړ یا دغه خبره کوئ تاسو یقینو کې چې دا ډېر غریب او عام خلک راغلي دي او ناستي په اسلام آباد کې دي یخ ته پراته دي. دوه ښځې راغلي او مې ته پوسو کې چې چاته څه ضرورت یې وي چې موږ پیسې هم راکوي موږ له سم مراکوي خو موږ له د بړستن یا د ډوډۍ تنظیم وکي. نو تاسو یقین کې چې عام ښځې عام زنانه عام مېرمنې راځي او خپل د وس مطابق څوک څه کولی شي داسې کې نور داسې څه دغه نشته. جی
د پاکستان د پاوز او د حکومت اخبارګون یا د هغه عکس العمل څو ستاسو دغه حرکت په مقابل کې یا څه دې تر اوسه پورې
ریاست زګوري جی یا فوج اوسه پورې هیڅ ریاکشن نو سوای د یو ملاقات نه داغي زته داغي وجه دارا چې په پاکستان کې تاریخ کې همیشا چې کله داسې کیسه لري نه شوی نه هغه کې کنزل وینا شوی دي په ملکی ادارو باندې حمله شوی دي کان و سړکونه بند کړی شي دي عوام له تکلیف سره تاسو یقین وکړئ چې دا ځوانانو د طرف نه شروع کړی شوی او پیل کړی شوی احتجاج دی. خودونه د امن نه ډاکته دونه پر امن دی چې ځوانان تر دې حد پورې چې کسو ګند چې نشپې کې ودرېږي او غي سره د ګند شاپر یا ګوتې باغې ګندونه نه غونډي کچرته یو جګړه جوړیږي سناره باندې څو خفکیږي. نو ډیر په سکونو په خبره باندې هغه خبره حل کول کوشش کوي. نو ډیر پر امن دي زده د وژنو دا اغي هیڅ توان کیږي اغي دې ته په انتظار دي چې دې ست جګړو کې سروانی او کې سشي مات کې نو بیا ومنګ دغه کو نو اوس په ردا سه هیڅ هم نه لیکلي شوی دا د پاکستان د تاریخ ټول نه پر امن احتجاج دي.
څومره به ستاسو د حرکت نتیجه ورکي څومره به د پښتنو د غواوري دل شي
ګور امید خو زمونږ د درنا سر کې ډیر زیات ښکاری دا د پاکستان په تاریخ کې ولنې زل شوی دي چې پښتانه صرف پیورلی خپل د حق د بار را پسیدلی همیشه غی د جهاد پنوم پر ریاست کې استعمال شوی دی د ترهګرې پنوم باندې مړکړی شوی دی پاغه پروشینونه شوی دی خو هغه بدبخت کام دی چې غی صرف د کشمیریانو د پار را پسیدلی دی د فلسطینیانو د پار را پسیدلی دی او د دین پنوم باندې ډیر استعمال شوی دی خو کله په خپل حق باندې داسې قسم داسې رقم نه دی راغون شوی لا څنګه چې اوس راغون شوی دی بلې یو غټه خبره دار چې کم تعداد کې اول خو دې ته دومره مهم دغه مشران مجبور کی
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو د راوستلو په دوام د کابل ښار د ولسو حوزو د امیرونو د مقررې لپاره د پولیسو له 400 منصوبینو څخه ازموینه واخیسته. پدې اړه په مکرې د کابل د لیمینیازي رپورټ
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمکوای چې په دغه وزارت کې به د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې اصلاحات او ریفورم راوستل شي چې د یوې ستراتیژۍ له مخې به په دریو پړاوونو کې پلی شي. ښاغلي برمک چې د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار د ولسو حوزو د امیرینو د مقررې په ازموینه کې خبرې کولې وویل د یادې ستراتیژۍ له مخې به د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو کړنې ارزیابي او له هغوی څخه به د چارو د ترسره کولو پوښتنه کېږي.
د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو چې له وزیر پایل تر مرستیالانو رئیسان د ولایتونو او ولسوالیو د قمندانانو د کار غوښتنه کیږي. د کار د پایل غوښتنه کیږي، غوښتنه ترې کیږي او ارزیابي کیږي. نن چې د حوزو امیرین ازموینه ورکوي موږ درې میاشتې وخت ورکوو. په درې میاشتو کې باید دوی ځان ثابت کړي چې پر اختیار د کار وړ خلک دي.
د کورنیو چارو وزارت د پولیسو پولیکو کې د اصلاحاتو د راوستلو د لړۍ په دوام د کابل ښار د ولسو حوزو د امیرینو او مرستیالانو د ګمارنې لپاره نن د پولیسو له 400 منصبونو څخه ازموینه واخیسته. د دغه وزارت چارواکي وایي دغه ازموینه په دوو پړاوونو تحریري او تقریري بڼه اخیستل کیږي او د پولیسو بریالي شوي افسرانو ته د کابل ښار د حوزو مسؤلیت وسپارل شي. یو شمېر نظامي کارپوهان بیا پر دې باور دي چې په پولیسو کې د متحدو او مسلکي افرادو ځای پر ځای کول به اصلاحات رامنځته کړي. د نظامي چارو کارپوه کابل خان تدبیر زرمته وایي چې د کورنیو چارو په ټوله کې نظامي سکتور د داخله خدماتو تر عنوان لاندې قوانین لري چې له عملي کېدو سره به اصلاحات منځته راځي. ښاغلي زرمتي امریکا غږ آشنا ته وویل چې دا مهال د افغانستان د پولیسو پولیکو او په ټوله کې په نظامي ډګر کې د نظم او ډسپلین کچه ټیټه ده او که په دې برخه کې کار ونه شي د اصلاحاتو راوستل کومه معنا نه لري. هغه وویل د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د پولیسو پولیکو کې د اصلاحاتو خبره کوي چې له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه وزارت د فساد زړه بللی و او په دغه وزارت کې پر جدي اصلاحاتو ټینګار کړی و.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په قواوو کې د اصلاحاتو راوستو دپاره د خپل ستراتیژۍ په اساس د حوزو د امیرونو او د هغوی د مرستیالانو د مقررې دپاره د پولیسو څخه امتحان اخلي. کارونه به یې ارزیابي کیږي. موږ د نظامي او امنیتي چارو د پخواني جنرال عتیق الله امیرخیل سره مرکه کړې.
جنرال صاحب عتیق الله امیرخیل، په ټولو ولایتونو کې به د حوزو د امیرینو او د هغوی د مرستیالانو دپاره امتحان اخیستل کیږي؟ ورسو چې په دې امتحان کې کامیاب شو نو بیا به د هغوی د مقررې خبرې کیږي. امتحان یوه خبره ده، لیاقت کفایت بیا د هغوی عملي کول وروسته بله خبره ده. کوم معیارونه مهم دي چې د اوزو امیرین چې انتخابیږي واقعا هغه کوم هدف چې دغه د کورنۍ چارو وزارت لري هغه هدف ته ورسیږي. معنا اصلاحات ریش
کوم شی چې دوی په لاره باندې اچولی دي داسې فکر وکړه چې دا یې د فساد یو بله برخه ده.
ولې
ما په نظامي قوتونو کې هیڅ وخت نه و اورېدلی چې د یو مقام دپاره به امتحان ورکول کېږي، بلکې د یو مقام دپاره چې څوک تعینېږي د هغه تحصیل، تجربه، اخلاق، وطن دوستي، وطن پرستي او له معدونانو سره رویه دا په نظر کې نیول کېږي، او هغه پوستو کې چې ده کار کړی دی د هغو نتایجو په نظر کې نیول کېږي او ځای ته تعینېږي. نو دا چې تاسو فکر وکړئ اصلاحات معنا د امتحان نه لري، اصلاحات په اساس د تطبیق د قانوني امور ذاتي افسرانو راځي. دا امتحان اخیسته دا یو رقم ده چې فساد ته لاره جوړول، په اصطلاح رشوت ته لاره جوړول او سوالونه وخته ورکول کېږي. داسې یو کار ده چې نه په قانون کې شته، نه په اصول کې شته. مثال خپل فکر ده چې خپلوان تعین کړه، نور چی نه لري. ممکن سوا مخامخ هم وزیر داخلې ته وتوه.
نو که دا ردوی لکه چې تاسو ویلې چې لیاقت او کفایت مهم ده، او بیا د دې تر څنګه یوه بله مسله هم ده چې یو شخص به لیاقت او کفایت ولري، هغه صلاحیت موضوع هم ورسره ډیره د ټولو نه مهمه ده چې هغه شخص ته دومره صلاحیت به ورکړ شوی دی یا نه چې د خپل لیاقت او کفایت په اساس او د قانون په اساس کار وکړي.
بالکل، ډیر بهترین سوال دی وکړي، خورې بهترین سوال ګورې.
بله،
زه هم تر جنرالی پورې رسېدلی یم. صلاحیت سړی خپله اخیستی، کله چې ته کار کوې، کله چې ته خپله وظیفه خپله دنده ښه اجرا کوې، چې ښه بااطاعت افسر یې، نو خود به خود تاته صلاحیت درکول کېږي.
صحیح.
نو کله چې ته کفایت د ادارې ونه لرې، غسه ولو چې د دنیا صلاحیت تاته درکړه بېفایدې ده. یو سړی به امر دی او ځي، کفایت به نه دي، ته به د امتحان به ورکړه قومندان امنیه به سي. یو سړي به مثلا د اوزه کې چې څو بستونه دي ټیټ، هغه به یې نه اجرا کړي، به ورکړه. نه به معاون دی او ځي، فیلډونه به چی جوړوي؟ اول خو هغه اطاعت نه کوي، وایي ما امتحان ورکړی، دا چوکۍ ته راغلی. د ده روابط د خلکو سره نه دي، د ده روابط د خپلو آمرینو سره دي. دلته روابط د یو زورواکو سره دي، روابط له تنظیم سره دي. دغه سره روابط به معنا لکه دا امتحان چې دا راځي د خپل ډیسپلین له بینې دي.
ستاسو تجویز څه دی چې وایس برمک د کورنۍ چارو وزیر څو کې څنګه کې دي شي اصلاحات راولي د پولیسو په قوا کې؟
هر وزیر چې راځي قانون به تطبیق کړي، په اول باندې وګوري چې هغه اشخاص او افراد چې د تنظیمولو خوا مقرر شوی سواد نه لري،
بله،
هغه افراد او اشخاص چې د ټولارانو لخوا تعین شوي دي سواد، هغه دې ایسته کا.
یعنی مسلکي پولیس، مسلکي پولیس باید وي،
په مسلکي ټکا اوسي. نو دا څلور کال اکاډمي ولې وایي چې دوی بیا ورته امتحان ورکوي؟ ټول کسانو چې دوی اوس امتحان اخلي اکثره مسلکي خلک دي، ولې بې مسلکه خلک کامیابي، اصلي مسلکي خلک ناکامي. کاشکې دوی رښتیا په رښتیا باندې دا کار وکړي.
ډیره مننه تاسو نه جنرال صاحب امرخیل، کوم ودا.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هیروئ.
پروفیسر دانیل مارکی وایي که پاکستان د ټرمپ له ادارې سره همکاري ونه کړي، نو دا اداره شایي د پاکستان پر خلاف سخت اقدامات وکړي، او یو برخه اقدامات شایي د پاکستان پوځ او استخباراتو خلاف وي. په واشنگتن کې د جان هاپکنز په پوهنتون کې د نړیوالو پالیسیو د پروګرام رئیس او د نړیوالو اړیکو وتلی څېړونکی دی. د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار نسیم ستانیزه سره یې د امریکا، افغانستان او پاکستان پر روانو حالاتو او پالیسیو خبرې کړې.
ښاغلی مارکی، ستاسو په نظر د ولسمشر ټرمپ ټویټ او تر هغې وروسته په افغانستان کې د بمچونو لړۍ د امریکا او پاکستان پر اړیکو څه ډول اغیزې وکړلې؟ زه فکر کوم چې دغه ټویټ مستقیمه نتیجه دا و چې پاکستان ته نظامی مرستې وځنډول شولې، خو له هغه وخت نه وروسته دا هم نه دی لیدل شوي چې امریکا یې بیړنۍ کامیابي وبولي. مثلا پاکستان، که پاکستان ویلی وای چې ډیره ښه ده، مونږ به خپله لاره بدله کړو او له امریکا سره به په دې اړه نږدې کار وکړو. د دې په ځای مونږ ولیدل چې پاکستان دې پیغام ته تر یوې اندازې پورې خاموش و، خو په غوسه یې ځواب ورکړ. په افغانستان کې هم د تشدد کچه ټیټه شوې نه ده، بلکې ډیر وحشتناک بریدونه وشول. زه فکر کوم له دې نه یوه نتیجه دا اخیستل کېدلی شي چې پاکستان خپلو کارونو ته د معمول په توګه دوام ورکوي، او دا پریکړه یې کړې ده چې له امریکا سره مخالفت او مقاومت وکړي، نظر دې ته چې د ولسمشر ترامپ د ادارې غوښتنو ته تسلیم شي.
ښاغلی مارکی، ستاسې په نظر به د ولسمشر ترامپ د ادارې لپاره تر دې وروسته چې له پاکستان نه مطلوب ځواب ترلاسه نه کړ بل قدم څه وي؟ ولسمشر ترامپ دا هم ویلی و چې که پاکستان له دوی سره موافقه وکړي نو ګټه به ترلاسه کړي، او که موافقه ونه کړي نو ډیر څه به بایلي. نو پاکستان به څه بایلي؟
د حکومت اقدامات په دې برخه کې د نظامی مرستو په ځنډولو پیل شول. په حقیقت کې دا اقدامات د تیر کال په اوړي کې د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژۍ له اعلان سره شروع شول. اوس دا فیصله شوې ده چې څرنګه چې پاکستان په کافي اندازه اقدامات نه دي کړي، نو نظامی مرسته وځنډول شوله. بل قدم به داوی چې پاکستان څه کوي؟ که داسې فرض کړو چې پاکستان همکاري ونه کړي، نو بل قدم به ښایي ګواښ وي، او یا دا توقع کېدای شي چې یو ډول مالی بندیزونه پرې ولګول شي، او دا بندیزونه به تر زیاتې اندازې د پاکستان پوځ او استخباراتو ته متوجه وي. تر دې وروسته نور د فشار د لا زیاتېدلو په اړه تصور کولی شي. ښایي پاکستان د ترهګرو ساتونکی او ملاتړی هیواد وبلل شي، یا حتی تر دې هم ډیر سخت اقدام وشي او هغه مستقیما په پاکستان کې دننه نظامی اقدام وي. دا اقدام د ډرون له بریدونو نه علاوه کیدای شي. د امریکا او پاکستان اړیکې د امکان په صورت کې بالکل په دښمنۍ بدلیدلای شي. موږ دغه کار په لرې ماضي کې لیدلی دی، خو په نږدې وخت کې نه.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځ او کوردي جنګیالیو ترمنځ جګړه روانه ده، او په دغه جګړه کې د مړو شمیر په پرله پسې ډول مخ پر زیاتېدو دی. دا امریکا ژغ خبریالې هیدر مرداک د ترکیې او سوریې پر پولې د یو شمیر قربانیانو له کورنۍ سره لیدلې، او دا رپورټ یې را لېږلې دی.
د سوریې او ترکیې د پولې په دواړو خواوو کې اوسیدونکي کورنۍ وروسته له هغه د خپلو عزیزانو د مرګ په ویر اخته دي چې ترکیې په شمالي سوریه کې د آزادې سوریې له ځواکونو سره یو ځای د کوردانو پر خلاف عملیات پیل کړي دي. الرهانیا د پولې هغه ښارګوټی دی چې اوسیدونکو ته یې د دواړو لوریو ترمنځ په متقابلو ډزو کې مرګ ژوبله وختې ده. د دې کوچنۍ نجلۍ نیکه هغه وخت ووژل شو چې د هغه په موټر یو راکټ ولګېد.
ما غوښتل چې د ښار مرکز ته د غوښې د اخیستو لپاره ولاړ شم، خو پلار مې هم غوښتل چې ولاړ شي. زما پلار، مور او زما لور ټول په موټر کې وو.
د سې شنبې په ورځ د پولیس سره نږدې د ادلی په ولایت کې د اتمې د کلي یو اوسیدونکي وویل چې له افرین څخه ویشتل شوې ګولۍ د بې ځایه شویو کسانو په یکم پرېوتې، چې له امله یې درې کسان ووژل شول.
دوه ګولۍ هلته او یوه دلته وچاودېدله. مونږ یوه نجلۍ وموندله چې بدن یې ټوټې ټوټې شوی و، او یو هلک هم ټپي شوی و. ما هلک انتقال کړل، یو سړی راغی او هغه نجلۍ یې یووړه.
ترکیه وایي چې د کوردانو په مقابل کې خپلې پولې خوندي کوي، او د سوریې یاغیان وایي غواړي چې د کوردانو د خپلواکۍ مخه ونیسي.
هغوی هیله درلوده چې په سوریه کې ځان ته یو هیواد ولري، او دا امکان نه لري. د سوریې د انقلاب له مخې د سوریې بیلول امکان نه لري.
خو بل لوري ته د کوردانو تر کنټرول لاندې د افرین په ښار کې چې د ترکیې د پوځ لخوا محاصره شوی دی، زرګونه کسان لارو او کوڅو ته ووتل چې د ترکیې د عملیاتو پر خلاف مظاهره او د کوردي جنګیالیو ملاتړ وکړي. یو ځایي چارواکي وویل چې مظاهره کوونکو دا ترکیه د هغه پلان پر خلاف د دې لپاره اعتراضونه کړي دي چې له مخې یې په دغه زیاتره کوردي میشته ځای کې د کوردانو پر ځای عربان او اسلام پالان ځای پر ځای کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.